حضر من اوریدون کو ترار سلام لی زما و زما دا همکاران سلامنا او نیک هیلی و منی نند چارشنبه ما شام دا 2013 میلادی کال دا نومبر دا میاشتی اوله چه دا دیار لسو شپوژنیو می گیر شمسی کال دا اقرب دا میاشتی دا لسم نیتی سر برابر دا دا دیخ پلنش بیخ پراونستا سو دا خوشی او روختیا پا هیل شرکم پا دا اخبرون که تازه خبرون پا شمول با دوره زیو مهمو پیشت پا کتن که پا کابل کشی دا افغانستان دا سیاسی چارو دا چیلون کی او کار پا شاغلی محبلا شریف مرکا دا دلان دستور پا پرگرام شی بلومری دا افغانستان دا مشهور لیکوال شاعر او لول سیاسی او فرهنگی شخصیت ارواشاد پروفیسور رسول امین دا اتم تلین پا ویار با پسیدنک شی دا افغانستان دا وطلی شاعر او لیکوال شاغلی هدی هدی خبری همدارنگا دا چی پرون دا افغانستان دا مشهور او با حساس شاعر ارواشاد ملنگ جان شپیتن تلین و دا غد شخصیت او شیرون پاربا پا دنمارک شی دا افغانی کلتوری طولنی دا یو مسئول شاغلی داکتر محمد انوار خبری همدارنگا دا پرگرام پلش شبه دا استاد شاولی پاواز کشی یو خوشه سندره هم وافی دورز یو مهمو پیشو تا یو کتنه
نظر برویدادهای مهم رول
گرانو او قدر منوریدون کن پا دا غوانی که هم دا نری او افغانستان و رتسپار و دا افغانستان پا آره بیلا بیل مقالی لکلیتی نیویار تایمز رتسپار پا افغانستان که دا مخدر مواد و پر تولیک او قاچاک یو مقاله لکلیت پا مقاله که را غلیش طالبان دا مخدر مواد لاری دیر پیسی ترلاسه کری دی د نیویار تایمز رسپال د مقالې لیکوال د مخدره موادو تولید لابراتوار انځور کړی دی. هغه لیکلي چې په دې لابراتوارونو کې د موادو د ګډولو لپاره خالي بیلرونه د اړتیا وړ کیمیاوي مواد، سونګ توکي، چاپ ماشین، یو جیناتور او یو پمپ چې اوبه له نږدې څخه راباسي تر سترګو کیږي. د مقالې لیکوال ویلي چې پولیس ځواکونه او د امریکا خاصو عسکرو سږ کال په بېلابېلو سیمو کې داسې څو ځایونه کشف کړي دي. نیویارټایمز لیکي افغان ډیپلوماټان او چارواکي له دې اندېښمن دي چې د مخدره موادو لابراتوارونو زیاتوالی د طالبان د فعالیتونو د کمښت لپاره هڅې ننګولې دي. د نیویارټایمز په مقاله کې د راغلو شمېرو له مخې طالبان لږ تر لږه 6% د مخدره موادو له سوداګرو ترلاسه کوي. لهین افغانستان ته د غنم د لومړی جوپې لیږ یو بله موضوع ده چې یو شمیر بهرني مطبوعات پرې تفسیر کړي دي. لهین انګریزي ژبې اکونومیک تایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې افغانستان ته د هند د غنم د لومړی جوپې لیږ د پاکستان له لاتر څنګ کولو لپاره یو قوي ګام بللی دی. ورځپاڼې لیکلي چې د هند افغان او ایران تړون پر اساس په 2014 کال کې شو دی افغانستان ته د هند د غنم لومړی جوپا دا یک شنبه پا روز دا ایران دا چهربار بندر لاری ولش شو. دا هند غنون دا لبری جوپی لیش دا پاکستان دا لا ترچنگ کول لپار یو قوی گام بللی دی. پا لبری جوپا کی یو آشار یو میلون تن غنون شامل دی چه دا چهربار بندر لاری با افغانستان تا پا لاروی کی ولکیش شی. اکانومیک تایمز لیکلی دی پاکستان اجازه ورنکره چه هند خپل مالون دا گوادر لاری افغانستان تا ولش شی. خود یک شنبه پا روز ده غنم ده لیش پیل ده چهاربهار بندر لاری لده بندر عملی گاته اخستین تا زمینه برابر کرد. تلگراف ایندیا نلین خبرونی هم افغانستان ده غنم ده لیش مسئله را خیسه ده خویلی دی چه لا چهاربهار بندر نپا بدا سی حال که گاته اخستل شوه ده چه ده امریکا متحده ایالات ایران ده اتمی ترون پا باب ده آدمی تایید رای ور کرد. تلگراف ایندیا لیکلی دی که هم تیره اونی دا امریکا دا بحرنی چار وزیر پا این که دا دی پشتینی پا زواد که چه آیا پا گوادر که با دا هندیان و افغانان و گتی پا خطر که ولویجی تفسره و نکرله خوتنگار یا وکر چی واشنطن دا متحدو یوادونو د اقتصادي پرمختګ لپاره په شیو تورونو کې د مداخلې نیت نه لري. د پاکستان تریبون ورځپاڼه لیکلي د پاکستان په پام کې نیولو پرته هند د ایران له لارې له افغانستان سره سوداګري نوښت وکړ. تریبون لیکلي هند افغانستان ته د غنم ری جوپا وروسته له هغې ولېږل چې د امریکا د نوي پالیسي له مخې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په انغږ وکړ چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. همدارنګه په کابل کې خپرېدونکو ورځپاڼو تر ډېره پر طالب مشرانو د بندیزونو د لګولو لپاره د اجرایي رئیس په غوښتنې او د طالب مشرانو په وړاندې د پاکستان د اقدام په څرنګوالي بحثونه کړي دي. فیسا ورځپاڼه د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې د افغان حکومت د اجرایي رئیس په حواله لیکلي دي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا دې پر ملای بطلا او نورو طالب مشرانو بندیزونه ولګوي. ورځپاڼه لیکلي چې ډاکټر عبدالله د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له مشر سره په لیدنه کې ولیدي چې طالبان په افغانستان کې د عامه خلکو د وژنې عاملین دي. نو ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د دې ډلې مشران د بندیزونو په لیست کې شامل کړي. ورځپاڼه وړاندې د ملي شورا د ځینو غړو او د سولې د عالي شورا په حواله لیکلي دي چې د حکومت دا ډول غوښتنې طالبان او ملاتړ ته د جګړې د دوام پلمه په لاس ورکوي. دنیا ورځپاڼه هم د اجرایي رئیس د غوښتنې په اړه د سولې د عالي شورا غبرګون راخیستی او لیکلي دي چې د دې شورا مرستیال حاجي دیر محمد هیله من دی چې د ملګرو ملتونو لخوا د داسې کوم اقدام نه مخکې دوی له طالبان سره یو نتیجې ته ورسي. ورځپاڼه وړاندې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکلي دي چې دا د طالبانو په وړاندې د افغان حکومت د دوګونې سیاست ښکارندوی کوي چې د دوی په وینا ناکامه دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر لخوا پاکستان د طالب مشرانو او قمندانو د لیست سپارل بله مسله ده چې د کابل ورځپاڼو پرې پراخ بحثونه کړي دي. د ملي آرمان ورځپاڼې په مطلب کې لیکلي چې اسلام آباد چې د امریکا د جنګي ستراتیژي مخالف دی په نږدې راتلونکي به د طالب مشرانو پر وړاندې اقدام کولو ته زړه ښه نه کړي. ورځپاڼه وړاندې لیکلي چې د پاکستان په حکومت کې ځینو کړیو د دغه هیواد رسنیو ته ویلي چې اسلام آباد به په دې باور دی چې د طالب مشرانو پر وړاندې پوځي اقدام به په افغانستان کې د سولې هڅې زیانمنې کړي. ورځپاڼه وړاندې د ځینو کتونکو د نظر راخیستې دي چې پاکستان د دې لپاره طالب مشرانو په وړاندې اقدام نه کوي چې د دوی په وینا اسلام آباد له هم غواړي د دې ډلې نه په افغانستان کې د وسیلې په توګه کار واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼه د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلي چې له پاکستان او طالبانو سره د سولې تګلاره لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غني ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل له سولې دروا دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمې هیزې همکاري سره یو ځای کیږي او کنه. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې ولسمشر اشرف غني ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې له غړو سره په لیدنه کې پاکستان ته یو واضح پیغام درلود او هغه دا چې د کابل له سولې دروازې پرانیستې دي، خو پاکستان باید پریکړه وکړي چې له مثبتې سیمې هیزې همکاري سره یو ځای کیږي او کنه. ورځپاڼه وړاندې د ښاغلي غني د خبرو دا برخه راخیستې ده چې له طالبانو سره د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خبرې کیږي چې د په وینا د مخه یې پایلې هم لرلې دي. سرحد ورځپاڼه بیا لیکلي چې امریکا پاکستان ته یو ضرب الاجل ټاکلی څو په راتلونکي څو اونۍ کې طالب مشرانو پر ضد اقدام وکړي. ورځپاڼه لیکي امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې خپله تګلار روښانه کړې ده او اوس دوی په تمه دي چې پاکستان په لږ وخت کې د طالب په وړاندې عملي اقدام وکړي. ورځپاڼه وړاندې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خلکو د استازي په حواله لیکلي دي چې که پاکستان دا کار ونه کړي نو امریکا به د پاکستان له مرستې پرته خپله لاس پکاشي. همدارنګه د تان په ویسپاړه کې راغلي چې د افغانستان ولسي جرګې د دوشنبې په ورځ په یو ناوړه پرېکړه کې د ولسمشر غني لخوا د هغوی په مصوبه کې شوي تعدیلات رد کړل او ویې ویل چې هغوی لخوا د نفوسو د احوالو ثبتولو مصوبه کې بدلون نه مني. د ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو د ولسي جرګې دغه پرېکړه د افغان او افغانستان ضد پرېکړه ګڼلې ده او ګڼ شمېر ځوانانو د هغې پر ضد څرګندونې کړي دي. یو شمېر ځوانانو بیا په ولسي جرګې کې د ننګرهار، کونړ زورواکو وکیلانو حاجي ظاهر قدیر او مولوي شاهزاد شاهد ته په قهر دي چې ولې د داسې یوې چې په کمپیوټر تذکرو کې د افغان او اسلام د کلمو مخالفت کوي. همدارنګ مسیر خپلواک او رسوالي په تعلیم مطلب کې لیکلي چې آتا محمد نور سر له اوسه د راتلونکي ولسمشریز ټاکنو له پایلو سره مخالف دي. ورسوالي په مطلب کې وړاندې لیکي ښاغلی نور چې تېره ورځ په هرات کې غونډې ته خبرې کولې وویل چې د ټاکنو کمیسیون باید له سره جوړ شي. ورسپاره لیکي د جمعیت ګوند اجرایي مشر او د بلخ والي همدار اوس خبرداری ورکړ چې که دغه کار ونه شي نو راتلونکي ولسمشر به له وړاندې څرګند وي. ورسپاره همدار اوس لیکلي چې آتا محمد نور په دې غونډه کې یوارې بیا په افغان ولسمشر نیوکې وکړې چې ګواکې ټول دولتي واک یې انحصار کړی دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپاره لیکلي د هرې ورځې په تېرېدو د واشنګټن او اسلام آباد ترمنځ ستونزې ډېریږي ځکه خو یې له دې هېواده هغه سرخي الوتکې واخیستې چې امریکا ورکړې. ورسوالي د پاکستان رسنۍ پاول لیکلي چې امریکا له پاکستان هغه 15 سرخي الوتکې بېرته واخیستې چې ترهګري سره د مبارزې په هدف یې د دغه هېواده کورنۍ چارو وزارت ته ورکړې. د ورسوالي د معلوماتو له مخې دغه سرخي الوتکې په 2002 میلادي کال کې د ډیورین پر کرښه او په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو د څار په هدف پاکستان ته ورکول شوې. د ورسپاره په باور فکر کیږي چې دغه پریکړه په پاکستان له لوري له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا د هغو غوښتنو له کبله وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو په وروستیو څو میاشتو کې په پرله پسې توګه له اسلام آباد کړي. ویسا خپلواکي ورسپاره بیا ویلي چې امریکا یو نوې وسله افغانستان ته رالېږي. د ورسپاره په خبره دغه وسله د دې توانایي لري چې له دیوال او یا ونې شاته هم دښمن له منځه یوسي. ویسا د امریکا د نیشنل انټرست خپرونې په اوله همداراز ویلي چې افغانستان ته د امریکا استول کیدونکې وسلې M4 پرمختللې هغه دي چې په بېلابېلو برخو ترې استفاده کېدای شي. د سرچینې په اوله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو دغه وسلې د وسلوالو مخالفینو د RPG راکټونو او نورو وسلو په وړاندې غوښتې. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې د کابل پرونی ترهګریز همیا ته اشاره کړل چې لامل یې څلور تنه ووژل شول او در لسل نور ټکان شو. د سر مقالې لیکوال د افغانستان دفاع وزارت په اول لیکلي دي دا حمله د وزیر اکبر خان په سیمه کې وشوه چې د ډیپلوماتیک ساده او پکې دا ډول پیښې ډېرې بدې اغیزې لري. د سر مقالې لیکوال په دې باور دی چې ځکه خو پاکستاني ترهګري کړي هڅه کوي چې په دغه ډول مهمو سیمو کې ځانمرګي بریدونه او چاودیدنې وکړي او له افغانستان سره د امریکا په مشرۍ د نړیوالې ټولنې ملګرتیا ته زیان واړوي. قدرمنو اوریدونکو د اوسني سیاسي حالاتو همدارنګه په خاص ډول کچېرې پاکستان د امریکا دا غوښتنې ونه مني چې د ترهګرۍ ځالې په خپل هېواد کې اورانې او طالبان سولې ته حاضر کړي د امریکا وروستۍ پریکړه به څه وي د پاکستان په اړه، همدارنګه د ولسي جرګې دا پریکړه چې ولې د ولسمشر فرمان چې په تذکرې کښې باید افغان اسلامیت او قومیت ولیکل سي رد کړی دی، او ولې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي لویه جرګه غواړي، او د بلې لوري څخه آتا محمد نور او د بلې لوري څخه ولې آتا محمد نور دولت ته اخطارونه ورکوي، او همدارنګه د سیګار د وروستي راپور په اړه چې طالبان زیاتره د مواد مخدر د عاید څخه ګټه اخلي، او د ټولو مشکلاتو په موجودیت کې به د ملي وحدت د حکومت راتلونکی او د افغانستان د خلکو راتلونکی به څنګه وي، په دې اړه مو په دغه مرکه کښې سوالونه کړي دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو. همتنان عزیز محترم حبیبالله شریف کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان هم هناکنون از کابل و ما در این تلفن است. میخوایم در رابطه با مسائل مهم امرایشان صحبتی داشته باشیم. جناب شریف صاحب عرض سلام و احترام تشکر از شما که دعوت ما را برای مصاحبه پذیرفتید.
بسیار تشکر و علیکم السلام. شما هم جور باشین اشلاق صاحب و خدا کنه که شنوندگان گرامی ما هم جور باشن و دارای صحت و عافیت باشن.
تشکر، لطف و مهربانی شماست. جناب شریف صاحب، در حالی که بر اساس استراتژی امریکا در مورد افغانستان یعنی استراتژی ترامپ بالای پاکستان باید فشار آورده می شد که نالهای تروریستی را نابود کند، اما هنوز پاکستان این مسئله را رد می کند و میگه تروریستا در آن کشور نیستند. میگوید که باید در سرحدات پاکستان سیمی خاردار کشیده شود. از نظر شما این نظر و این موزگیری پاکستان در مقابل استراتژی نوی امریکا چی نوع برخورد خواهد کرد در مقابل پاکستان؟
اگر با مسئله از ابتدا تا امروز متوجه شویم، استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا را که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ اعلام کرد، نکات بسیار اساسی داشت و هر طرفی که در قضیه دخیل است یک جایگاه خاص داده شده بود و طبق یک روش خاص که در او واضح است از طریق دیپلمات‌های بلند رتبه ایالات متحده آمریکا هم تفسیر و به اصطلاح زیادتر تشریح شد، به همه اطراف ای معلوم شده که کی باید چی کار را بکنه و از پاکستان طبق یعنی بیانات و طبق گفته های بسیار پوسکنده و معلوم مقامات آمریکایی و مقامات غربی ظاهر میشه که از پاکستان خواسته شده که دیگه باید تروریسم را تمویل نکنن، تروریسم را تجهیز و تربیه نکنن، برای تروریستا و کسایی که دهشت افکن هستن برای اینها باید پناهگاه های محفوظ و مسئول را در خاک خود فراهم نکنن. و به نظر ما ایالات متحده آمریکا نه تنها ای که فعلا استراتژی جدید را روی دست گرفته، بلکه به نظر ما فشارهای بسیار کافی را وارد کرده روی است و این مقدمه است تا هنوز تمام فشارها بالای واشنگتن وارد نشده. به خاطر از اینکه همه کسایی که پیشتاز در سیاست ایالات متحده آمریکا هستند، اونا میگن که باید به ایالات متحده آمریکا حوصله داشته باشه و به پاکستان وقت بده که از همچون مسائلی که قبلا در ای آغشته بود او را روی دست داشت، با دهشت افکنا بازی درویه را پیش میگرد و با جامعه جهانی هم در مبارزه با آنها صحبت میکرد، این موضوع را یک طرف بگذاره و بالاخره مبارزه واقعی را آغاز بکنه. شما دیدین که ایالات متحده آمریکا هلیکوپترهایی را که در همین راستا با پاکستان تسلیم داده بود پس از پاکستان خواست، و اگر این موضوعات به شکل مستقیم و اساسی کار نشه و تأثیر را بالای موقف پاکستان داشته باشه، من فکر میکنم که گام های دیگه ای را که حتی سیاست مداران بلند رتبه امریکایی هم به اشاره کرده که ما راه های دیگه ای را هم داریم که پاکستان را وادار به این بسازیم، مجبور به این بسازیم که به استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا و کامیابی او در منطقه و جهان وفادار باقی بمانه، راه های دیگه و روش های دیگه را هم ما روی دست داریم. ما فکر میکنیم که هنوز فشارها کافی برای پاکستان وارد نشده، برای پاکستان فرصت را دادن تا از عملکرد سابق خود بر بگرده، و اگر این فرصت را پاکستان از دست میده، در پالیسی ایالات متحده آمریکا بسیار واضح است که پاکستان زیان بزرگ را خواهد بکنه و زیادتر چیزها را از دست خواهد داد. به نظر ما وقت کافی برشان داده شده، اگر اینها با جامعه جهانی و با منطقه و ثبات منطقه همکاری واقعی نکنند، پاکستان این بار حیات خود را به خطر خواهد انداخت.
همچنان وزیر خارجه پاکستان گفته که پاکستان مانند سابق بالای طالبان نفوذ ندارد و اکنون کشورهای دیگر است که با آنها ارتباط دارد، در حالی که رهبران طالبان هنوز هم در پاکستان است. از نظر شما چرا مقامات پاکستان چنین ادعایی را میکنند؟
تا جایی که واضح است و معلوم است آقای خواجه آصف من حیث وزیر خارجه پاکستان صحبتهایی را که میکنه صحبتهایی است که پاکستان این بازی درویه و منافقانه را قبلا هم پیش برده بود. به فکر ما، به عقیده ما، این بار فرصت به این مهیا نخواهد بود که پاکستان در حال حاضر چیزی که از راپورهای استخباراتی و معلومات کافی با ایالات متحده آمریکا و جهانیان و حتی کشورهای منطقه ثابت است، از این چشم پوشی کرده بتانه و بتانه این بار که چندین بار جامعه جهانی را بازی داده بود، باز هم جامعه جهانی را بازی بتانه و به نام مبارزه تروریسم اینا تروریسم را تمویل بکنن و برای اهداف شوم خود به سطح منطقه و به سطح جهان را استفاده بکنن. به نظر من این بار این بازی برشان مشکل خواهد بود و جامعه جهانی بعض خواسته های مشخص را از پاکستان خواهد داشت و پاکستان هم مکلف خواهد بود که همچو دستاوردها را در مبارزه با تروریسم داشته باشه اگر نداشته باشه این بار چانس آخری که با پاکستان داده شده، وقتی که این چانس از پاکستان گرفته شوه و پاکستان با تغییرات و بعضی موضوعات اقتصادی جهانی و یا حتی سیاسی روبرو شوه، از نگاه امنیتی در داخل پاکستان وضعیت به وخامت خواهد رفت و پاکستان مجبور به ای است که برای حیات و آینده خود خواسته های جامعه جهانی و خواسته ایالات متحده آمریکا و در کشورهایی که در منطقه هستند به خواسته های اینا باید جواب مثبت بده. اگر حتی مثبت کلی نباشه، این بار اینا مجبور هستند که مثبت یک بخش را یا مثبت جزئی را بدن، به خاطر از اینکه بدون از این امکان نداره از پاکستان نظر بدی که فعلا در باره پاکستان پیدا شده این صرف شوه و پاکستان بتونه باز هم جامعه جهانی را بازی بده. به نظر من پاکستان باز هم کوشش خواهد کرد، اما وقتی که بفهمد که بازی درویش دیگه وقت نداره و در بازار خریدار نداره، به نظر من مجبور خواهد شد که به بعضی خواسته های کشورهای منطقه، ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی جواب مثبت بده و تاری اگر اندازه از بازی های شیطانی خود بگذره و به خواسته های بین المللی این ملت ها و این جوامع بشری یکسان حرکت بکنه و وزیر توریسم بعضی قدم ها را برداره.
در این حال اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان از ملل متحد خواسته تا طالبان را برای میز مذاکره حاضر نماید و همچنان شورای صلح هم چندین بار پیشنهاد صلح برای طالبان نموده، اما عبدالله عبدالله از ملل متحد خواست که رهبران طالبان در لیست سیاه آورده شوند. از نظر شما دولت باید کدام سیاست را تعقیب نماید، که صلح و یا جنگ؟ بد
بیاییم که در این موضوع بسیار پوشکنده و واضح صحبت بکنیم. اگر ما به طرف صلح نریم، ما به طرف به اصطلاح گفت و شنود و بالاخره مصالحه بین افغان ها نریم، همین جبهه متحد شمال تا دیروز بود وقتی که ایالات متحده آمریکا کمک اینها را نداشت، آیا طالبان نتانست اینها را تا کلاب بدوانند؟ آیا طالبان نتانست اینها را از افغانستان بکشه و 90% زمین افغانستان را تصرف بکنند؟ ما باید در این راستا از واقعیت کار بگیریم و از حقیقت و وضعیت فعلی افغانستان باید با خبر باشیم. به خاطر تعصب، به خاطر بدبینی با بعضی گروه ها یا با بعضی اقوام یا با بعضی نژاد ها، ما باید منافع ملی کشور را از دست ندهیم و نگذاریم که باز هم این بازی خونین در افغانستان طولانی شود. پسر و خواهر و مادر و پدر ما باز هم در مشکل جنگ، در غمها و خون و همیشه در انفجار و ویرانی اینها زندگی خود را سپری بکنن. بگذاریم که دیگه افغان ها از این حالت بد براین، یک زندگی مسالمت آمیز خود مختار داشته باشن، یک زندگی انسانی را داشته باشن و دیگه ما از این نفرت ها و از این بدبینی ها بیرون بریم و بالاخره یک دیگه خود را تحمل بکنیم و در افغانستان من حیث یک ملت یک پارچه زندگی بکنیم تا منافع عالی کشور، منافع ملی کشور بالاخره سیانت پیدا بکنه و ما از این تقسیم شدن و همیشه برای دیگران بازی کردن را در روی خاک خود، در خاک خود، بالای ملت خود، دیگه از این بازی بیگانه و جنگ های نیابتی بیرون بریم و بالاخره به افغانستان متحد و افغانستان خود مختار، افغانستان آزاد و افغانستان برای همه افغان ها کار بکنیم. به نظر ما بهترین استراتژی است که آقای اشرف غنی به هر اندازه که میتونه و تیم همراهش، کسایی که در حکومت هستن اونا را باید به این موقف یا فرا بخورن و بالاخره متحد بسازن به هر شکلی که امکان داره که ما با مصالحه پیش بریم، یک پلان واقعی کاری مصالحه را داشته باشیم و برای مصالحه ملی سطح کشور زمینه را فراهم بسازیم و وقتی که این زمینه را فراهم ساختیم با وجود یک موقف ملی افغانی، یک پشتوانه بین المللی را هم به این داشته باشیم که جامعه جهانی هم این مصالحه ملی ما را پشتیبانی بکنه و بالاخره ما به طرف یک مصالحه ملی و سرتاسری در کشور دستیابی پیدا بکنیم و بالاخره ملت افغانستان را از حالت ملی بیرون بکشیم.
شما به مشکلات افغانستان اشاره کردی، علاوه بر جنجالای دیگر اکنون در ولسی جرگه افغانستان هم کشمکش ها و مخالفت های زیاد به وجود آمده. تاکی روز گذشته فرمان رئیس جمهور در مورد ساخت و اول نفوس رد کرد که تذکره نام افغان و قوم درج نباشد. از نظر شما علت رد شدن این فرمان چی بود که از طرف ولسی جرگه رد شد؟
به نظر ما اصلا کسایی که در ولسی جرگه هستن تا حد زیاد، ما به شکل کلی نمیگم، تا حد زیاد اینا صادق منافع شخصی و فردی خود هستن. این که در او تذکیره که هویت یک شهروند یا به اصطلاح دارنده تاکیت افغانی را نشان میدن، اگر در او افغان نوشته شود و قومش نوشته شود نشود و اینا کدام اهمیت بزرگی نخواهد داشت. اینا وقت این فرمان ها را رد میکنن با این و مواقف ریاست جمهوری همیشه در فضاد هستن تا بتانن چند روزی دیگر هم سر را بالای قوه جمعیه وارد بکنن که بودن اینها را در سمت نمایندگان ملت بری خواهی ملت طولانی تر بسازه و اگر اونا طولانی تر نسازه اینا از تخریب های و از مواقف متضاد با دولت کار بگیرن تا قوه جمعیه را طریق نه از دیگه طریق تحت فشار قرار بدن که با موضوعات ملی که داریم یک موضوع چالش رو یک مانه دیگر هم در پیش این قوه خرج بکنن و بالاخره اینا آله فشار را استفاده بکنن. ممکن بعضی ها به خاطر اشاره بیگانگان بیرونه ها یا خارجی ها که نمیخواهن ملت افغانستان یک پارچه زندگی بکنن، دوره که تاریخ داشت، دوره که گذشته با عزت داشت، اون از این برخلاف هستن، کوشش میکنن که افغان ها را قوم ها، نژاد ها، لسان ها و مذاهب تقسیم بکنن و به این شکل اینها بتانن در برابر این ملت غیور و با تاریخی بسیار سربلند بتانن با پلانهای شوم خود دستیاری پیدا بکنن و اهداف شوم و استخباراتی خود را در بین افغان ها عملی بکنن و مصالح ملی، منافع ملی افغانستان همیشه تحت سرعه قرار بتن و نگذارن که ملت افغانستان بتانه با تاریخ با او سربلندی و با او یک پارچک. ما فکر میکنم این موقف بسیار بی جای هست، ملت افغانستان را توتا میکنه، ملت افغانستان دیگه هم بدبخت میسازه. ما باید خدمه که با وحدت ملی کشور، با وحدت اقوام ساکن کشور موجود باشه، مؤثر باشه، مثمر باشه، باید به طرف او گام برداریم و بالاخره بتانیم که ملت خود را یک پارچه بسازیم و از این چالش هایی که وسط من و وسط جهان روبرو کشور ما هست بالاخره افغانستان عزیز را با این ملت سربلند و یک پارچه از او به کامیابی و سربلندی بیرون بکشیم.
همچنان به خاطر حل پرابلم ها و مشکلاتی که شما با نشاره کردی، اکنون امید کرزی رئیس جمهوری سابق خواستار لوی جرگه شده و سفرهای به مسکو و ایران هم داشته. زر شما هدف این تپو تلاشای امید کرزی و دیگر رهبران جهادی چی است و آیا لوی جرگه در شرایط کنونی موثر خواهد بود؟
آقای حامد کرزی بعد از اینکه از سمت ریاست جمهوری مدت قانونیشان به پایان رسید و توسط یک انتخابات جنجالی و پر از جنجال‌ها افغانستان را رها کرد و آقای اشرف غنی به ریاست جمهوری دستیاری پیدا کرد، از همون لحظه تا امروز همواره کوشیده است که بعض موضوعات غیر مناسب، غیر مؤثر و غیر مرتبط را دامن بزنه، نگذاره که موقف ما یک موقف ملی باشه، نمیگذاره که بطه افغانستان به طرف هدف حرکت بکنه که بالاخره ما بدبختی های 14 ساله آقای کرزی را پشتر بگذاریم و حالا به طرف یک هدف سلیم حرکت بکنیم. تا هنوز هم آقای کرزی و کسایی که در جوار آقای کرزی هستند اینا تخریب را که میکنن از رهبر گرفتار تا با خالصین مسلح تا کشورهای منطقه تا ادارات استخباراتی که در مسئله افغانستان دخیل هستن، به همه اطراف اینها دست و پاچه هستن و دست زنی میکنن و این دست زنی ها به نظر ما به ایواز عزیزی و ملت افغانستان خوشبختی را ببار بیاره. آقای کرزی دیگه این وقت را فکر میکنم از دست داده که برای ملت افغانستان یک شخصیت باشه که بالایش اعتماد شود. 14-15 سال این ملت را ضایع کرد، و نتانست با او گروه غیر متجانسی که داشت با او پالیسی مسبزب و کنفتی که و عند الموقع با اعتماد مواقف ملی بست منطقه و جهان داشت و ملت افغانستان را از بسیار فرصتهای طلایی و نایاب محروم کرد. باز هم این چهره بتانه برای افغانستان خوشبختی را ببار بیاره. و ضرب المثل مشهوری در این بیان امامت که آزموده را آزموده خطاست. به نظر ما دیگه آقای کرزای به ایلاز از این که فعلا مسیر ملت را دیگه هم به طرف تخریب و ویرانی ببره، بهتر این هست که اگر چیزی را در طرف مثبت و به طرف و هدف مثبت سوق کردن این ملت کردن میتانه، بهتر این هست مناسب این خواهد بود دلالاقل اینا ساکت باشند، سکوت را اختیار بکنن و در ارتباط با مواقف ملی اداره کنونی را بگذارن که اینا بتانن اعلم اقل چیزی که به شکل کلی مثبت نباشه نسبی مثبت را اینا حال پیش ببرن که ملت افغانستان را از این بدبختی و از این حالت بده که فعلا ما داریم بیرون بکشن، و اگر به شکل کلی هم کشیده نتانه نسبتا ملت افغانستان را از این حالت بد بیرون بیارن که سقل و اثرات بدی ملت افغانستان کمتر شود، نه اینکه اونها با این اضافه بکنن و یا هم فرصت های افغان ها را دیگه هم زایی بسازن و بدبختی افغان ها دیگه هم برفت زاین. توصیه ما ای است که اینا از این کارها دیگه بیرون برن، او رسوایی پول ایران به اینها و پول سیایه به اینها به شکل غیر قانونی، به شکل غیر شفاف و به شکل غیر معلوم تسلیم شدنش و معاملات اینها با بعضی کشورها دیگه قابل تحمل برای ملت افغانستان نیست و همه چیز افشا شد. نظر من بس است دیگر اینا این بازی کثیف را رها بکنن، بگذارن که ملت افغانستان بالاخره سرنوشت خود را به افتکار خود و به درخت ماهنگی با حکومت خود بتانن از این حالت دیگر بیرون برن و یک حالت اقل اقل انسانی و عادی را برای خود اختیار بکنن.
و جانب دیگر در سمت شمال عطامحمد نور و دیگر رهبران تنظیما باز دولت را تهدید می کند و خواستار لغوی کمیسیون انتخابات شده و گفته که برای ریاست جمهوری خود را کاندید می کند. از نظر شما علت این تهدیدها به دولت افغانستان از طرف یک کسی که خودشان هم در دولت شامل است چی است؟ و آیا در انتخابات که خودشان کاندید می کند مردم رای خواهد داد؟
به نظر ما آقای عطا چیزی را که از توانش بود کرد و فایده ای را که برای او داشته باشه، برای گروهش داشته باشه، برای اوباشانش که در جوارش برای اونا داشته باشه، به نظر من این موضوع کار نداد و مؤثر تمام نشد و بالاخره الحمدلله روز رسید که ملت افغانستان شروع از این را شناخت. و بعد از این من فکر نمی کنم که کسی با وعده های عاری از حقیقت اینها بازی بخورن و یه صلاحیت آقای عطا نیست که کمیسیون انتخابات را لغو بکنن یا هم اینها در قوانین انتخابات به حسب میل خود به حسب خواسته خود تغییرات و تحدیدات را آورده بتانن. اینا باید اینا بفهمند که اینها در وقتی که در قوه اجرایه کار میکنن قوه مقننه نیستن و اینها صلاحیت های قوه هایی را که در یک دولت در یک اداره در یک نظام به جای باشه اینا باید این تفکیت کرده بتانن و اینا باید بفهمند که تمام موضوعات ملی کشور بعضی منافع مزار شریف نیست که اونها به طبق فرمایش خود او را استفاده کرده بتانند. به نظر ما وقت این رسید است که بعد از این چهره ها از سیاست مؤثر و معاصر افغانستان کشیده شوند و بالاخره کسانی به سیاست افغانستان داخل شوند در هر سمت افغانستان که به نفع افغانستان، به نفع ملت افغانستان، به نفع تمام دارندگان تابعیت افغان اینا کمک کرده بتانن، خدمت کرده بتانن و بالاخره افغانستان را به طرف سلیم و وحدت ملی و یک پارچگی سوق بکنن، نه اینکه همیشه افغان را به طرف تفرقه، به طرف بددینی، به طرف تشتت و تفرق سوق بتن. به نظر ما دیگه وقت یزید به پایان رسیده و آقای عطا نه تنها در مزار شریف بلکه حتی در جمعیت هم به فضل و کرم خداوند مؤثریت خود را از دست داده و دیگه چیزی نیست که از نام اسلام، از نام جهاد، از نام مقاومت و از نام مردمداری خاطر منافع و مصالح خود استفاده بکنه. بالاخره روز خواهد رسید که تمام اعمال خود را جواب خواهد داد و ملت افغانستان با امید و انتظار این روز است که این همچو اشخاص بالاخره با ملت جواب بگویند و از اعمالی که با ملت کردن و در ضد ملت استفاده شده در خساره ملت با وقوع پیوسته اینا جوابگو باشند. ما منتظر از این هستیم.
همچنان سیگار سی امریکایی که افغانستان است تشویش خود را در مورد کشت مواد مخدر نشان داده و گفته که کشت مواد مخدر زیادتر شده و زیادتر بهترین منبع عاید طالبان است در شرایط فعلی. از نظر شما چرا جامعه جهانی و همچنان دولت افغانستان نمیتواند از این مسئله جلوگیری کند در حالی که اکثر عواید مخالفین از زمین کشت مواد مخدر است؟
آقای آشنایی از موضوع بسیار بزرگ جهانی است. کشت مواد مخدر افغانستان با افغانستان با اون دهقان بیچاره ای که مواد مخدر را یا به اصطلاح کوکنارو یا خشخاش را کشت میکنن با اونا منحصر نمیشه، منتهی نمیشه، بلکه این را باید ما قبول بکنیم که یک هزینه بزرگ رایی دربار داره و بالاخره مصالح بزرگ به این پیوسته است. از CIA گرفته، از ادارات استخباراتی بزرگ جهانی گرفته تا کشورهای منطقه تا گروه ها که به شکل مسلح مخالفت دولت را ادامه میتن و حتی تا سران ادارات بزرگ دولتی این پول ها رد و بدل میشه، تا و بالا میشه و برای همه این یک دستاورد است. به نظر ما جامعه جهانی تا هنوز در افغانستان به شکل واقعی نخواسته که این موضوع را اینها واقعا مبارزه بکنن، یک مبارزه منسجم واقعی و معقول را اینها در افغانستان پیش ببرن. طوری که دیده میشه، طوری که ما در این موضوع با راپورهای بین المللی بی‌طرف هم کار کردیم، از کشت و زراعت ای گرفته تا ترانسپورتیشن تا هیروین سازی و تا تبدیل نمودن از این با انواع مختلف مواد مخدر دستای بسیار بزرگ در این کار میکنه. ادارات فرا از افغانستان، بیرون از افغانستان و بلکه وسیع تر از افغانستان در این کار میکنه، وسیع تر از منطقه در این کار میکنه. به نظر ما این تنها منحصر به طالبان نیست، بلکه ای با استخبارات جهانی رفت داره، با طالبان رفت داره، با افراد بلند رتبه حتی در نظام پلیس و نظام قوات مسلح افغانستان رفت داره که بعض اشخاص در اینا هم هستن که به این دست میزنن و حتی تا مافیای بین المللی که در این موضوع دخیل است اینا هم تا یک اندازه تاثیر بسیار بزرگی را در افغانستان در امیسه هم دارن. ما فکر میکنیم که این یک مسئله بین المللی هست که افغانستان من حیث قربانی اول او ملتش در این میسوزه و بالاخره این منافع بلند شده میره تا که به بازارهای امریکایی و اروپایی میرسه. اگر ما یک انسجام واقعی را در تمام عرصه ها با جامعه جهانی با کشورهای منطقه نداشته باشیم، ما فکر نمی کنم که دولت افغانستان توان از این را داشته باشه که بر یک وزارتی که توسط یک زن رهبری میشه اینا بتانند جلوگیری از اینطور یک پروسه بزرگ و طولانی را که در او اطراف مختلف دخیل است اینا جلوگیری کرده بتانند و مبارزه واقعی کرده بتانند. تا هنوز وزارت قادر به این نشده که به افغانستان، ملت افغانستان و جهانیان یک گراف را در ارتباط با مبارزه خود داده بتانند. یک ولایت را اینا خالی و عاری از کشت مواد مخدر یا به اصطلاح زراعت مواد مخدر اعلام میکنند، دو ماه بعد یا سه ماه بعد راپور دیگه بین‌المللی یا دیگه اداره نشر میشه که این ولایت اینقدر حاصلات را از این عرصه داشتن. یعنی ما در افغانستان هم شاهد یک بی‌نظیری در این عرصه هستیم و ما فکر میکنیم تا هنوز اراده واقعی بین‌المللی و جامعه جهانی در این راستا وجود نداره. افغانستان به شکل مسلکی در این با مبارزه تجهیز و تمویل و به اصطلاح تربیه و آموزش ندیده و تا هنوز هم بدیل های واقعی در راستا وجود نداره و اطرافی که در این زیدخل از قوی تر هستن، پرنفوذ هستن، فکر نمی کنم که این مبارزه با یک وقت کوتاه با نیم منوالی که فعلا ما در حرکت هستیم با این مبارزه صورت بگیره و بالاخره افغانستان را ما و شما آری از کشت مواد مخدر بسازیم و به این بالاخره کامیاب شویم که به سطح جهان ایره هم مردم امرای ما بپذیره.
می خواهیم به عنوان سوال اخیر بپرسیم که به نظر شما با وصف چالش هایی که در ساعت مختلف موجود است و مشکلات که شما با آن اشاره کردی، مداخلات پاکستان در حمایه تروریستان و همچنان عملیات مخالفین در شرایط فعلی و مخالفت هایی که در بین قوای سه‌گانه دولت موجود است، افزایش مواد مخدر، فساد، آینده را شما چگونه ارزیابی میکنید؟
فکر میکنم که ما یک سال آینده را که در پیش می داریم یک سال پرکشمکش خواهد بود. گروه های توریستی به هر شکلی که بتانند کوشش میکنند که یک دستاورد را داشته باشند و طبیعی است که به جنجال ها و جنگ ها و انفجار ها و انتحار ها دنبال خواهد شد. در جوار از این کسانی که در داخل اداره رژیم هستند، در داخل اداره حکومت هستند، در هر قوا و در هر بخش این دولت که قرار دارند، اونا کوشش خواهند بکنند که نفوذ خود را و زنده ماندن خود را تضمین بکنند و به هر راه و به هر روش و به هر راهکار اینا ممکن دست بزنند. اما حکومت افغانستان باید پالیسی مستمر اصلاحات را داشته باشد و به شکل مستمر همواره بکوشه که ما بتانیم بالاخره از این بدبختی ها بیرون بریم و کوشش بکنه که در این راستا انسجام را بین ملت افغانستان، خواسته های ملت و وضعیت افغانستان و جامعه جهانی را فراهم کرده بتانند و بالاخره به تمام جهانیان و به افغان ها باید ثابت شود که اگر از این حالت کنونی ما بیرون نریم، ما همه روزه به طرف بدتر در حرکت هستیم و اگر ما تغییر را نبیاریم و برای تغییر کار نکنیم به شکل دست جمعی و موحد و یک پارچه، ما فکر میکنیم که نتیجه مطلوب را نخواهیم داشت و وقت طولانی تر را خواهد گرفت تا افغانستان از این بدبختی فعلی و از این حالت کنونی رکدبار و مرگبار بیرون بره و بالاخره یک زندگی پرصلح و پر امنیت را داشته باشه و ملت افغانستان بتانه در جوار ملت های دیگر در جهان آبرومندانه زندگی داشته باشند و از کشور خود و منافع ملی خود پاسبانی کرده بکن.
بسیار زیاد تشکر محترم محیب الله شریف، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. از نظر مفید و معلومات خوب شما ابراز سپاس می نماییم. برای شما موفقیت های هرچی بیشتر می خواهیم.
پایزد باشیم. تشکر از شما.
تشکر. خداحافظ. قدرمن اوریدونکو، په دغه اونۍ کې د افغانستان د مشهور لیکوال، سیاسي او فرهنګي شخصیت ارواښاد پروفیسور رسول همین اتم تلین و چې د دوست آواز د رادیو کارکونکي په داسې حال کې چې د مرحوم روح ته درودن لیږي او د فردوس جنت ورته غواړي، د هغه په یاد په سیدنی کې د افغانستان د مشهور لیکوال، شاعر او ادبي شخصیت ښاغلي هادي عادي سره لنډه مرکه کړې ده چې د ارواښاد په اړه خپلې خاطرې وایي. جناب حاجي صاحب، تر هر څه لومړی زما سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. دا چې تاسو د خدای بخښلي پروفیسور رسول همین سره نږدې اړیکې درلودلې، که چیرې د هغه د شخصیت په اړه خپلې خاطرې زموږ د اورېدونکو سره شریکې کړي، ډېره به مننه.
مننه اشنا صاحب. ارواښاد پوهان صاحب د خدای غر کرامت چې هغه د افغانستان په وروستیو څلوېښتو کلونو کې د هر هغې مرضې، هر هغې ادارې او هر هغه شخصو ټولنې چې د افغانستان د جهاد په مورد کې، د افغانستان د مقاومت په مورد کې او د افغانستان د خلکو د وروستیو کلونو د وسوالې مبارزې په مورد کې د معلوماتو غوښتنه درلوده، امین صاحب تر ټولو ړومبی د دغسې دقیقو معلوماتو مرجع وه. د په هغه وخت کې چې د جهاد ټولنه وو په افغانستان کې روښانفکرانو خپل غږ نه شوی اوچتولی، د روښانفکري دعوا له کفر سره مترادفه وه. په هغه وخت کې دوه دفتره په پېښور کې داسې وو چې هلته روښانفکران په ډاډه زړه تلل، خپل روښانفکري بحثونه یې کول، چې یو د ارواښاد مجرو صاحب دفتر وو او یو د ارواښاد بوهان صاحب رسول امین دفتر وو. د امین صاحب خپل خصوصیت او د ده د شخصیت بله بله زندګي دا وه چې دی د کلمې په واقعي مانا یو روښانفکر وو. په دې مانا چې ده لپاره روښانفکري په دې پورې محدوده نه وه چې څوک د کومې ایدلوژي پیرو ده. ده لپاره د ګراندیسي او نواندیسي د روښانفکري معیار وو، او په همدې اساس باندې وو چې کله کابل ته جهادي تنظیمونه ورشي وشول او په کابل کې دا تنظیمونه سره ښکر په ښکر شول، نو یوازینی دفتر، یوازینی د ډاډ مرکز چې د افغاني تعلیم یافتو لپاره وو چې هلته په ډاډه زړه اپلای شوی د تنظیمي ټوپکمارو له یېرې سانه بندېده، هغه د پوهان صاحب رسول امین دفتر وو چې نه یوازې دا چې دوی به په ډاډه وتلل چې بلکې هلته حمایت ترلاسه کاوه، دوی ته کارتونه جوړېدل، دوی حمایه کېدل، او په پېښور کې به چې دوی مشکل وو د پوهان صاحب یو کس د شمال په نامه باندې چې هغه د شمال په نامه باندې چې نه پوهېږم اوس ځوندی کمنډ هغه یې توقیف کړی وو، له دې بلا توقیره بلا استثنا بله هر افغان سره دوی منډې وهلې او کومکونه یې ورسره کول. دریمه ځانګړنه د پوهان صاحب رسول امین دا وه چې پوهان صاحب یو ځوندی سټیټستیک وو د افغاني مقاومت، په دې معنا چې دومره معلومات او کتابونه، اخبارونه او رسالې چې پوهان صاحب د خپل دفتر له خوا نه په دغو کلونو کې نشر کړي دي، په دا تېرو 15 کلونو کې د افغانستان ټول دولت ټول دستګاه د کومو کتابونه نه دي خپره کړي، او عمده خبره یې دا وه چې دې کتابونو خپل اثر درلوده، ځکه هر تنظیم خپل نشرات درلودل. هغه نشراتو لوستونکي ځکه نه درلودل چې دا تنظیمي نشرات وو، مګر دا هغه نشرات کوله هغو ارزښت درلوده د روڼندانو لپاره، د تعلیم یافتو لپاره، او د دې لپاره چې تمرکز وشي په دې چې په راتلونکي کې په افغانستان کې نظام جوړونه وشي. یوازینی شی چې تنظیمونو په هغه وخت کې ډېر زیات هېر کړی و هغه دا و چې دوی سوال جواب باندې پوښت وو، مګر نظام جوړونې پخوا باندې فکر موجود نه و. پوهان صاحب امین دفتر داسې اثار خپاره کړي دي چې په هغه وخت کې له غونو استفاده شوی وای، نو تنظیمونه کولای شوی د نظام جوړونې لپاره هم ځان آماده کړي. دریمه خبره د پوهان صاحب امین دا وه چې دی د طالبانو تر نکړېدو وروسته او طالبانو د حاکمیت په دوران کې د افغانانو غږ پاتې شو. دی هغه وخت کې چې افغانستان طالبانو له خوا نه نیول شوی و، طالبانو حاکمیت په هغه وخت کې هم دی د روڼندانو مرکز و او روښانفکرانو غږ و چې وچتېده، او بالاخره چې طالبانو سقوط وکړ دی د کابینې د یو فعال غړي په توګه باندې لاړه وو، د معرف وزارت یې اشغال کړه، او لومړنی کس و چې د نصاب د تفسیر هغه نصاب چې افغانان یو نسل د افغانانو درته درک او چې ټوپک و جیم جهاد یې ورته تدریسوه، د هغه نصاب د تغیرولو وړاندیز یې وکړه او عملي اقدام یې وکړه او شروع یې په باندې وکړه. البته دا تر هغه هم لا مخکې وو چې دی وزیر د معرف کې د په پېښور کې مخکې له دې نه چې د افغانستان دولت دا فرصت پیدا کړي چې د نصاب د بدلولو لپاره کار وکړي، ده د یو شمېر نورو روښانفکرانو په ملګرتیا باندې او د نړیوالو په مرسته باندې یو پروژه په پېښور کې د نصاب د تفصیل جوړه کړله، ځکه چې دی په دې باندې پوهېده چې وسلوال جنګ جګړې او باروت او توپک افغانستان هغومره نه شي ورانولی لکه څومره چې که دغه نصاب اصلاح نه شي افغانستان ورانېږي. دا چې د مغه جهادي نصاب ثمرات وګوري چې څومره په افغانستان دا نوی نسل تېر نسل څومره ذهنا متشنج تربیه شوی ده، او دا ذهني تشنج دغه دلیل یو دلیل دا ده چې ماشومتوبه دوی ته داسې نصاب تدریس شوی ده چې فقط چې ټوپک و جیم جهاد و یوه مرمۍ جمع دوه ساګوره توکي دي دغه ډول روحیه باندې راستوی شوي دي. دی و چې د نصاب د نوي نصاب د بنسټګر بلل کېږي په افغانستان.
ډېر زیاته مننه. که چیرې داسې یو خاطره در په یاد وي، لنډه خاطره که ووایه د ده ولري د پېښور.
زه به د پوهان صاحب سره البته ډېر زیات نږدې ځکه ما وانه کولی چې دی خپل نږدې ملګري ته هم درلودل، ما مگر منگر نزده سلام و علیک و راشد آشا ورطا زرلوده و اغا یوه خاطره ما سر خواهده خاطره البته نو خاطره اپس ده وید داده که چون پوهان سه بنیشه ده ترهگر و دلو لخوانه ترگیتو ده ام ده جهات پکلنو که ام ده مقاومت پکلنو که ام ده طالبانو ده حاکمیت پده وران که ده یمیشه ترگیتو و ایما ده چشمی پیاد دیده دای به یو ورځ ټول ورځ د کار په ساته نه درلوده دای به خپلې خوب کوټې کې وو او شپې به بیا بیاجي د خدای ژوندۍ لري د ده مېرمن هغه به یې سر ته ناسته وایي دروازې په خوله کې ورته به خوب کولی شی که نه دغسې حالت مې ما په یاد ده په همدغسې حالتونو کې د باړګلې سیمینار و نو یدلو دفتر نه راوتلو مالې نو غږ یې کسې ویلې راځه که نه خدای دې غر کرامت کړي مالې ته خو هسې ترګېټې مونږ ولې خطر ته برابره یې ډېر زیات به سره وخندل به ټول مجلس سره وخندل مالې تا سره بوټر کښې درته به نو دا یوه خاطره وه چې خدای دې پکې امین صاحب خوږ سړی وو رسانده سړی وو د افغانستان یو لوی یو عظیم قدر وو زه متاسف یم چې اوسني حاکمان چې زیاتره یې د ده په ضمانت باندې د ده په هڅو باندې د ده لخوا معرفي شوي دي مقامونو ته رسېدلي دي دی یې هېر کړی ده پوهان صاحب امین زما په نظر باندې د هېرولو نه ده دی باید ولمانځل شي او زه په دې متیقن یم چې کله په افغانستان کښې سوله را شي سره تمکۍ را شي او افغانستان د شپو کولو شي افغانان راتلونکي نسلونه راتلونکي افغانان به د ده اساس د ده نظریات راسپړي او د ده عظیم شخصیت ته به د افغانانو راتلونکي نسلونه د تعظیم سرچ کوي امین صاحب د دې وړ وو او د دې وړتیا لري او افغانستان به یو ورځ په ده باندې انشاءالله ویاړي او خدای دې غر کرامت کړي خدای دې اوسنیو حکامو ته دا توفیق ورکړي چې د ده له نظریاتو نه استفاده وکړي او دی پرېنږدي چې هېر شي په افغانو کښې
امین په دې هیله چې د ارواښاد امین صاحب او نور همدغسې شخصیتونه موږ هېر نه کړو او د هغوی یادونه ولمنځو او د هغوی تجربې د راتلونکي نسل لپاره یو سرمشک او پند وي نو ستاسو څخه هم جناب حاجي صاحب ډېره زیاته مننه چې د ارواښاد پروفیسور رسول امین د شخصیت په اړه وغږېدلاست او همدارنګه مو خپل خاطرات د زموږ د اورېدونکو سره شریکه کړه تاسو ته هم زیات بریالیتوبونه غواړم مننه
خدای دې تاسو ته توفیق درکړي تاسو ته دې خدای اجر درکړي چې د افغانستان اقداران یادوي
مننه د خدای په امان در منوریدونکو د اکتوبر یو دېرشمه د ټول منلي ولسي شاعر ملنګ جان شپېتم کلین څوک چې د وطن پالنې په نوم احساس په افغانانو کې موجود وي او څوک چې پښتو او پښتانه ژوندي وي ملنګ جان دغه تلپاتو وطني ترانو بېسارو مسو خل کوونکي شاعر به وي یادېږي به او نمانځل کېږي به د دوست آواز راډیو د دغه لوړ شاعر د تلین په ویاړ یو خاصه خپرونه آماده کړې ده چې په دې اړه مو په ډینمارک کښې د افغانانو د کلتوري ټولنې د مسؤول ښاغلي ډاکټر محمد انور سره مرکه کړې ده چې هغه د ملنګ جان د ژوند او همدارنګه د هغه د شعرونو په اړه څېړنې کړې دي چې په دغه مرکه کې د ملنګ جان پر شخصیت او شعري آثارو باندې خبرې کړې دي چې ستاسو پاملرنه ورته راګرځو
بلې ډاکټر صاحب
بلې
د دوست آواز د راډیو څخه تاسو ته زحمت در کوم هیله ده چې زما سلامونه ومنئ
تشکر ژوندي اوسئ خوشحاله اوسئ خوشحاله شوم چې ستاسو آواز اورم د ډېر لږ ځای څخه د استرالیا څخه زحمت ور کړی دي ډنمارک مو ټلیفون کوي
ډېره مننه تر کومه ځای چې موږ ته معلومات دی تاسو په ډینمارک کښې د افغاني کلتوري ټولنې په هڅو او کوښښ سره د افغانستان د یو ډېر تکړه او مشهور شاعر ملنګ جان په یاد غونډه جوړه کړې وه که چېرې د دغې غونډې په اړه زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ خوشحاله به شو
بلې هو تاسو معلومات بېخي دقیق دي موږ په دینمار کې د افغانانو یو فرهنګي ټولنه لرو. دا ټولنه اوس نه کلنه شول، د نوح کال مخکې لمر کې جوړه شوې ده. موږ د عنانیې له مخکې، د خپلې ټولنې د عنانیې له مخکې، هر کال د مای د میاشت پر 15 تاریخ باندې د ټولنې ورځ لمانځو. دا زموږ د ټولنې ورځ ده. په دې ورځ باندې موږ یو د خپلې ټولنې د اعضاو دپاره یو فرهنګي او کلتوري پروګرام جوړوو. د سخت کال دپاره موږ په همدې ورځ باندې د افغانستان د ملي شهید مرحوم ملنګ جان د یاد غونډې په نامه باندې پروګرام جوړ کړی. په دې یاد غونډې لپاره موږ تقریبا 4 میاشتې مخکې یو فرهنګي کمیسیون تعین کړی و، چې هغه فرهنګي کمیسیون باید د ملنګ جان په هکله باندې نوي معلوماتونه راټول کړي وای، او په عین وخت کې زاړه هېر شوي معلوماتونه یې هم راتازه کړي وای. موږ خوشبخته له په دې باندې وتوانېدلو چې د ټولې اروپا څخه په همدې ورځ باندې تقریبا د سلو په شاوخوا کې فرهنګي شخصیتونه، لیکوالان، پوهان او شخصیتونه دعوت کړو هغه دلته راشي، او په دې هکله به خپله لاسته راوړو. دا البته دا سل نفره موږ د اروپا څخه، د مختلفو هېوادو څخه، لکه د انګلستان څخه، لکه د جرمني څخه، د هالند څخه، د سکاندناوي هېوادونو څخه، لکه ناروي او سویډن څخه دعوت کړي وو. دغه کې یو زیات شمېر مشهور استادانو، لیکوالانو، شاعران دعوت کړي وو، لکه مثلا د جرمني څخه محترم پیوان صاحب، محترم شاعر سرتی صاحب، د هالند څخه سیونتي بشرتي صاحب، د ناروي څخه نجيبه سارا بیاباني چې یو تکړه شاعر ده، د لندن څخه مجاور احمد زیار استاد دعوت کړي وو، ډېر نور زیات دوستان، د سویډن څخه محترم غمپور صاحب او نور دعوت کړي وو. هغه راغلي وو په ډېره مینه یې په دې غونډه کې سهم ورکړ.
تاسو د ملنګ جان د شخصي ژوند او هنري خدمتونو ته اشاره وکړه، او دا مو وویل چې موږ د په هکله معلومات راجم کړي وو. که چیرې تاسو د ملنګ جان د شخصیت په هکله یو څه معلومات راکړئ.
ملنګ جان خو تاسو ټول ته معلوم دی چې هغه د افغانستان یو ملي شاعر و. په افغانستان باندې د افغانستان په ملي وحدت باندې مین شاعر و، په خپل وطن مین شاعر و. موږ دا ځل کوشش وکړي، تلاش وکړي په خاص ډول باندې چې د ملنګ جان په مورد کې یو مستند فلم تحریر کړو. په همدې خاطر باندې مو په افغانستان کې د افغانستان د ملي ارادې تلویزیون په همکارۍ، په خاص ډول باندې د ننګرهار د ملي رادیو تلویزیون په همکارۍ کوشش وکړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې هغه خلک چې د ملنګ جان سره یې د نږدې لیدلي وو، هغه خلک چې د ملنګ جان سره د ده د مرګ په ورځ په دې رنجن حادثه کې حتی په موټر کې یو ځای ناست و، او دا مو ټول کې داخل د هغو سره مې مرکې وکړې، او دا مستند فلم تقریبا 40 کې دوام کوي. او موږ د اول ځل لپاره په دې باندې وتوانېدلو چې دا پیدا چې د ملنګ جان تر مرګ وروسته به یو لور هم پیدا شوې ده. هغه لور مې پیدا کړې ده، هغې لږ سره مې مرکه وکړله، او د دې وروسته مې هغه دوستان وو، انډیوالان، شاګردان وو، یعنې دې لیدلي وو. د داسې اشعار درلودې چې هغه په اوس کې نوې شخصي ده، نو ټول په دې مستند فلم کې پیدا شوې.
ستاسو نظره د ملنګ جان شعرونه ولې ډېر د وطن او خلکو په هکله وه؟ ولې د هغه شعرونه له ډېرو زیاتو انساني احساساتو او عاطفې څخه ډک وه؟
نو ملنګ جان پلته زه فکر کوم چې ضرورت مني چې ورته د قوانینو زه وخت پر ځای کړو. ستاسو دی خپل ته معلوم دی چې خپله د پلار څخه یو یتیم پاتې شوی دی، هغه باندې ډېرې خواري تېرې شوي دي، ډېرې غریبۍ تېرې شوي دي. له دې خاطره چې د خپل وخت کې تعلیم هم نه دی کړی، وروسته په ځوانۍ کې لوست زده کړی دی. د دې ټولې خواریو په غریبۍ په نتیجه کې چې په افغانستان کې پیدا باندې تېرې شوي دي، دغه د دې ملي احساس، د دې ملي یووالي احساس، د افغانستان سره مینه او محبت، دا ټول د افغانستان کې منعکس معلوم دي. د دې خاطره چې سوالي هغه ولوستل شوی، د دې اکا زامنو، د دې لورو، د دې لورو مینوالو، هغو عملا چې دا دې فیهم دې دې لیدلې وو، چې کله باندې کوم خواري تېر شوي دي، تکلیفونه که تېر شوي دي، بیا ولې دی شاعر شو، څنګه شاعر شو، دا ټول د استادانو په خپلو کښونو کې واضح کړي. دی فقط د یو ملي احساس پر بنیاد د افغانستان باندې ګرانو، د افغانستان خلک باندې ګرانو، د افغانستان ملي یووالي ته ګرانو. په همدې خاطر باندې د دغه احساس د اوس هم ارزښت لري، او پاینده کې هم په دې نه پوهېږم چې مثلا په افغانستان کې، بلکې د افغانستان د څلوري وسیلې افغانانو دپاره لکه موږ تاسې چې دی، هغو دپاره هم ارزښت لري.
د ده د ژوند په هکله که یو څه نور هم وغږېږي، چې ده د کوم ځایه شعر شروع کړي، بیا څه ډول خپل فعالیت ته دوام ورکړي. ملنجان د شروع د مجموعه تاکل کرچو وایست چی چمره مجموعه چاپ سوی دی او آیا دا غدا مرگ دا ورست نور مجموعه آثار هم پات دی او یا دا نورو اونر دوستان لخواست که اغا چاپ سوی دی پدا غا حکل پدا ستج پا غنده کی کم چو ویرس کلا چی دا ملنجان این دا دازی شروع نبای سر را کورسی او پدا غنده کی دا ملنجان نور هم دا یاد پا حکل کم پریکل وسول
مجھے پاکستان میں اول بند کر بات کروں دوستوں کو معلوم ہو چکی ملنگان سکت یہ وال لطف آتے دے یہ اگر وقت یہ زیادہ مجھے چاہ زیادہ بری کلمہ سے دسر پاہمو سے کیوں زیادہ شہید سے دواجان میری دیکھر مرگ ورس ہو گئے لطف ہی رہتے گئے دیکھر میں مرکاؤں سے لے دے گئے لکھ مقدر ملے گئے لکھ مقدر ملے گئے تقریباً
تاسی د خپل کلتوري ټولنې د فعالیتو په هکله وویل که چیرې په دغه هکله هم یو څه را واچوئ چې دغه ټولنه د څه وخت څخه جوړه شوې ده او تاسي نور په څنګ د هغه کې کوم کارونه ترسره کوئ
افغانان دفاع بہو افغان دفاع ماہر بھی که وکولی سی لشتر لگه یو افغانی محیط جور کهی اساسی هدف نگه کنیم داو چی در سرحویزی فعالیتون سنت جسیدی در افغانستان در ملی و رجی اخترون و استقلال او نوی کال در رجی سلده انجلی سره وکولی سی در افغانان در اصول دلی بخاره او منام سایده که که افغانان یو بلت سرویی بینی دوستی اریکی یک تکیزی یه نکی یک در بلت سره در افغانستان سره اعتباس سلده اصلا اساسی هدف نگه هم داو نوز داغ استیدون به جنجه خلوی چه زن تر اکلامو کو یا زن دیر مطرح کو پو وطنی مطبعاتی ادنیا کی نوز اساسی هدف داوی چه وطن رسیدن پا دن مارکی تاقوانان در اصول دن جسار دیر جاستاوی رجی هدف تخاطر بندی نوز تقریبا در طول محصولین لکه اساس معنومان وقت به ملی غریزی مسترکل توانا کری در اقوانان پا دن بندی بلندی در اقوانی غیر تخاطی بند اتخاطی بند اتخاطی بند اتخاطی بند يوصل تلويح تعمل كده وصحن نزد تنجسة في الغفاء أكثر غير في المحانة اختلاف الجسنة في كلمة في أعزالهم أو تقريبا أكثر أعزاء نزد تلويح تعمل كله فالتين في دير فعال تحمل في كي دامدغة فالتين أو نزد فعاليات من في جسدي كده تولينا في الوصف في الفصول على إذا فتر دي موز تجي تولين الجزوان نحل دخارة في الماركي في الدول طلبانة دول بندي د پښتو ژبې د ملي ژبو مستقل جوړېږي دا غوښتنې چې د پښتو ژبې په مقصد کې ځکه هم د ښوونکو په صفت باندې کار کوي چې موږ اضافه تر اتلس نفره شاګردان لرو چې همدلته سواد زده کړی دي همدغه د ملنګ جان په غونډه کې د هغو دغه ښوونځي د زده کړې پر بنیاد باندې وکولی شو چې د افغانستان ملي سرود ملي ترانې واورئ اضافه تر دې موږ د خپلو ټولنې د ځوانانو لپاره سپورتي فعالیتونه لرو تکیزی پروگرامی لدرو مثلا به دو دوور میلا و تجوروی هم تکور تعمیلی لغایی او تحصیلی خصابا تو الاخترون و میلو غرگر منزو تا تکنه جو و تکنه جو که انسان و لگو اضافه تا زی کسیر این و دیختان اضافه و غایی سرکشینی مثلا پهار نیاد که یو زل مل به تعمیلین به سار باک زمینه مخیر بکنه زی که در غط موکل و تنیستان اکی وایی سکورانی یایی سرینی یو دبنه سر رزا خالتی یو غادی کسیر او زه فلته کې د دې څخه په کومه ډول د ګرافي کې د فلته د مخاوله په خاطر د نور او اتحادي سره د نور دنیا د خپل فرهنګ هم کړو کو د ښکار وکړو زه که څه مو دا و تر د ښکار وکړو هغه راول غو د موږ دا و محصول وکړو دا د دې د سره دا چې تقریبا انټرنیشنل محیط په وجود راغلی دی دا اړ چې د نور دنیا د خپل فرهنګ باید وخت چې د دنمارک دولت او د دنمارک خپل فرهنګ د دنمارک فرهنګي کړي او الکوسره ایشاتی را توی جوگو زید تقریبا اغاستی که مغسطه و عدد که مغسطه و اغاستانی مویی فرامونه که جاست روید
بسه براسو ملنجان تا کچیری دا ملنجان دا شعونو کم شعر ستا سخدا ورس وی دا نمونیه پا داولی از مرش آوردون که تا داوی کلیگه را بخوش آرس
ما سرسی مستق مخی ویلت شعر نیم خو شعر دا نمونیه پا دور دانی ما دزان سری کلی کلی دا مکتب دا شاگردان دا پاره که دی که دی دانی پوشی چه ملنجان سنگ شعر و شعر دا کلام نمونیه سنگ شعر دی دا را جمدیت لکه ټول افغانان چې وردي باندې خبر دي ممکن بعض نوی نسل چې په خارج کې اوسېږي په دا افغانستان نه دباندې اوسېږي هغه یې ونهپېژني دا زموږ زیبا وطن دا زموږ لیلا وطن دا د ملنجان شعر دي څنګه د ښوونځي زده کوونکي په دې مرکز کې وهم نسي یا لکه مخکې چې ما وویل چې مور مې په دې خاوره جرولی که په هر ژبه ګویا یو خوا افغان دي چې ښه خوا د وطن نه وي ملنجانه په لحظه چې د پښتون او ناف انسان دي دا د شروع نمونه د ماستر سعودي مکمل شیخ مدغان سره د رخصت د فقره د دکتوراني چې مانې شتري د تاګرلام ته ورته
د رضا تمننه په دنمارک کې د افغاني کلتوري ټولنې د مسول لینو د جملې څخه شاغلي ډاکټر محمد انور ستاسو د شو څرګندونو څخه چې د افغانستان د ډیر لوړ وتلي شاعر ارواشاد ملنګ جان ته یاد مو وکړلی او دغه شعرونه مو از مو سره شریک کړله ستاسو څخه بیا هم مننه تاسو ته زیات بریالیتوبونه غواړم مننه د خدای په امان
Alam ri ko ka I'm not